لکه حدیث کې راځي چې خزي د سلور سيزونو د پاره نکاح کیږي ورسره خلق نکاح کوي یو د مال د پاره چې مالدار وي دویم د خایست د پاره چې خایسته وي او دریم د نسب عالی وي د نسب د پاره او سلورم یې د دین د پاره خو د حدیث په اخیره برخه کې دا ذکر کړی دی چې فزفر به ذات دین تریبت ادا کړي ذات دین سره متوجي وسه هغه سره ځان کامیاب ک بیا به د لاسونه ډک شي د دې وجې نه د خزي انتخابولو د پاره د معیارونه تعین شوی دی که خزی هم د خاوند لپاره د معیار وګرځوي دیر به خشي
دا چې د ژوند د ملګری په انتخاب کې کوم ټکی په پام کې ونیول شي د کورنۍ مسولیت په دې برخه کې څه دی او د دغو ټکو په پام کې ننیولو سره بنجونی له کومو ستونزو سره مخامخ شي دا ټولې پوښتنې به په دغه مرکه کې واورو چې زموږ همکارې وکمې جبرخیل د ولسی جرګې له پخوانی غړي شکرې بارکزی سره کړې ده.
اغلې بارکزی، بعض نجونی د ژوند د ملګري لپاره ښکلا، شتمنی او ښه وظیفه معیار ټاکي چې دا ستاسې په نظر څومره
شکلا او ظواهر چې سړی وایي چې والا فلانکی ښځه یا نر شایسته دی او ښایست ډېر لري او هغې پر اساس باندې باید د ژوند تصمیم سړی ونیسي او یا هم چې وایي چې څوني بډای دی، شتمن دی، څوني پیسې لري او یا هم چې کم مقام او موقف باندې دی. په دغه خاطر باندې که چیرې انسان د مشترک ژوند پیل کولو دپاره غواړي چې تصمیم ونیسي او واده کولو دپاره تصمیم نیسي، زه فکر کوم دا یو معقول تصمیم نه دی. او بیا هم که چیرې سړی ولاړ سي وایي چې والا پیسې لري او د دې پیسو سره زه کوای سم چې ښه امکانات ترلاسه کړم. او بیا مثلا اکثره موږ په نوم نشان باندې ډېر ویاړو چې د پلانکۍ لور دی او د پلانکۍ زوی دی، پر دغه شیانو باندې ډېر باید حساب ونیسي. صحیح دی، زه پوهېږم چې زموږ په ټولنه کې دغه شیان ډېر مهم دي، مګر آیا تاسو د یو انسان ظاهری صورت سره ژوند کولای سي؟ آیا دغه د پیسو سره غواړي چې ژوند وکړي او یا هم دغه د موقف سره؟ نو که چیرې یا خپل هغه شخص سره، شخص چې وایم یا نفر چې وایم یا فرد چې وایم، هغه باید ځانته ځانګړتیاوې ولري، هغه باید رښتینی اوسي، هغه باید صادق اوسي، هغه باید خدمتګار اوسي، هغه باید ستاسو د ژوند ملګري په صفت ملګریتوب ولري او درک ولري، با درک اوسي، با احساسه اوسي. زه فکر کوم دغه شیان ډېر مهم دي په مشترک ژوند کې نسبت تر نورو.
کوم انجونې چې د بې تجربه ګۍ له امله دا کوم ټکي چې تاسو یاد کړل په پام کې ونه نیسي، پایلې به یې څه وي؟
کل په ډېر سي چې دوی د ظواهرو پر اساس باندې پریکړه کوي، په دې چې ښځه ونار دواړه غواړي چې یو پر ظواهرو باندې ولاړ تصمیم نیسي او کېدای سي یو څوک ډېر ښه صورت ولري مګر په سیرت کې به ډېر کم بوتیا لري، هغه بیا نو خوند نه کوي او دا به راتلونکي لپاره دوی لپاره ډېر ستونزې. د دې تر څنګ زه غواړم ټول ته ووایم چې هیڅوک په خپل ژوند کې سل په سله کوم څه چې ورته آرزو لري هغه نسي کولای ترلاسه راوړي، مګر حداقل چې تر 50% اضافه او توافق د نظر موجودي، زه فکر کوم ښه ژوند به دوی پر مخ بوزي.
ستاسو په اند د کورنۍ او مشرانو مسؤلیت د دغو نجونو په وړاندې د څه دی چې دوی دغه ډول غوښتنې لري؟
زه فکر کوم چې نه تنها یوازې په کور کې، کورنۍ یا هم والدین، مور و پلار او نور مشران باید نجلۍ او هلک دواړو ته ووایي چې دا مشترک ژوند څه دی او د کومه ځای څخه شروع کیږي، څنګه باید دوی مخته ولاړ سي، نسبت تر دې چې بیا د واده وروسته ورته توضیحات ورکړل سي چې والا دا خو نو مشترک ژوند دی او دا نو سختي ده او دا نو ته باید ومنې په دې خاطر چې زما ښځه یو یا په دې خاطر چې زما میړه. فکر کوم دا هغه شیان دي چې باید د دې در مخه ول سي.
ډیره زیاته مننه اغلی بارکزی.
د نیمې نړۍ دا خبرونه چې د نجونو تر ډیره مجرات پاتې کیدو لاملونو پایلو او حلارو ته ځانګړې شوې وه، په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوګوري دنکو سلام خدای دې وکړي چې سړونی وهلی زکه چې ډاکټرانو رښتونونه خو ناست یم دې ته چې څو سړو وهي او دوی ترې توبرکلوز او چکی جوړه کی او چې څو مرشي ناروغ د خوا خوا اوس خولوي نو بیا ورته وایي هینیا پاکستان ته لاړ شه له موږ سره نور امکانات نشته چې کوم یو نیم لایق ډاکټر پکې پیدا شي هغه بیا په هرته کیس اچولی وي پخوا به چې څوک له هېواده تلل خفه به و اوس چې ورته راشي خفه وي داسې حال مو شو د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه ته راوړوو چې اورېدونکو رالیږلي او فیلسوف کړتو صاحب ځواب ورکوي
فیلسوف کرتو صاحب لیکونه را واخلم
را واخلم ورته ګوره
دغه لومړی لیک NOT له 015 حوزې نه رالیږلی او له سلامونو وروسته وایي چې د شاوخوا کورونو کې مو زغالي بخاري ایښي دي او ټول دودونه یې د مونږ کور ته راځي NOT وایي چې د ګاونډیانو د بخاریو دودونو تورې پیشوګانې راڅخه جوړې کړې دي د ورځې درې څلور ځله آرایش کوم خو هېڅ ګټه نه کوي
نو لیک کومې نجلۍ یا مېرمنې رالیږلی
هو کړتو صاحب هغه وایي که کړتو صاحب دې خلکو ته لږ نصیحت وکړي او دا راته ووایي چې موږ څنګه وکړو
د NOT سلامونو ته وعلیکم سلام وایم او د پښتنې پاکړه وای ووایم چې نصیحت ګټه نه کوي ځکه چې اوس چاته نصیحت کوي هغه نور هم زد درسره کوي او په اوبو کې پورته ځي
نو دا څنګه وکړي چې دودې مخ خراب نه کړي
دا دې داسې وکړي چې سهار وختي دې مخ پلستر کوي او د شپې چې له کاره خلاصېده بیرته دې پلستر خلاصوي او که دې ما مني نو تر پسرلی دې لارایشه تېره شي چې خدای مکه نوره توره نه شي
دغه بل لیک سمندر خان رالیږلی او پوښتنه یې کړې ده چې مونږ کومې خوا ته روان یو د پرمختګ که شاتګ خوا ته
سمندر خانه مونږ د نړیوالو مخالف لور ته روان یو نو ځکه په هر منفي کار کې لومړی مقام اخلو مثلا په بې امنیتۍ کې په اداري فساد کې په تکلف کې په ککړتیا کې او نورو ټولو برخو کې لومړي مقامونه لرو
سمندر خان وایي چې موږ ته ازار شوی که نه پوهیږو
سمندر خانه ازار به هم شوی وي او ځان هم نه پوهو هغه کار کوو چې سمدلاسه ګټه راته رارسوي لکه په بخاریو کې زغال سوځوو چې ښه تاوده شو خو دودونه او ضررونه یې نه سنجوو چې په راتلونکي کې څومره تاوان راته رسوي
نو آخر به څنګه شي
آخر یې نو خدای ته معلومه ده نړۍ خو یې له ټولو ډالرو سره معالجه ونه شوه کړی بل لیک را واخله
دغه بل لیک پوډری خاني رالیږله او وایي چې حکومت مو په غم کې نه ده په دې ساړه ژمي کې مو هم نه احوال اخلي او نه راباندې ګرځي له پلو سوخته لاندې په کوټو کوټو پراته یو خو حکومت یوه بخاری هم راته کېنښوده ککړتو صاحب حکومت راباندې خبر کړي
خانه مست مست که نه حکومت په روغو نه دی خبر څه خو لا پوډریان دي بیا د پلو سوخته لاندې خو بخاری څه ګټه نه لري هسې هم پوډریان یو د بل په تخر کې ننوتلي وي او ځانونه تودوي
نو پوډریان خواران له یخنۍ سره څه وکړي
امر دې واخلي او د چارواکو د کورونو دیوالونو ته دې ډډه ووهي چې تاوده شي
دغه بل لیک د دک رالیږلی او وایي چې د وسلوالو غلو له ویرې له کوره نشي راوتلی څنګه وکړو کاروبار ته څنګه لاړ او راشو
غله رښتیا هم ډېر شوي دي او د سړي له تالاشي وروسته ډز کوي او سړی وژني که رښتیا درته ووایم ځان په ډار ډار له کوره راوځم د دک نه چې ټول ښاریان مجبوره دي داسې دې وکوي چې له یوه کوره بل کور ته دې لاره پرېږدي او همداسې له یوه کوره بل کور ته او له بل کوره بل کور ته دې لاړ شي تر څو سړک ته ووځي یا دې هم د ده کې یوه کراچۍ واخلي سهار دې له کوره کثافات پکې باروي او چېرته دې دوکاندار ته دروي مازدیګر یا ماښام دې بېرته له کراچۍ سره کور ته راځي چې غله ګمان وکړي غریب سړی دی او پیسې نه لري
که کراچۍ ترې واخلي
غله زیاتره په موټر سایکل سپاروي کراچۍ نشي وړلی
¶¶
حریم برفنداز درلوده، نو ځکه به نه ګاونډیان ترې پازابو او نام خپله، خو د ډالرو سیلاونو هم د کورونو انګړونه یوړل او هم یې حریم برفندازونه. اوس زیاتره خپلې واورې کوڅو یې د نورو په سرونه وراچوي، لکه داسې.
دا څومره بې شرمه خلک دي.
خورې څه دې ویل؟
هو هغه زوی دې د بام واوري زمونږ انګړ ته راچوي.
نو چیرته یې واچوي؟
په انګړ کې را سره شریک یې؟
نه شریک نه یم.
نو ولې واوري راچوي؟
ځای دشته، نو چیرته یې واچوو؟
نو دا خو دې تاسې مشکل ده، ته ورته د حل لاره پیدا که.
خورې په غوسه کېږه مه، د تاسې ګټه هم پکې شته. په انګړ کې مې ونې دي او چې هر څومره ډېرې واورې پکې ولویږي هغومره به نیالګي تازه یي. د واورې اوبه ځمکه جذبوي او ذخیره کېږي.
واه واه، چې دومره هوښیار وې ولې دې انګړ ته ځای نه پرېښود؟
موږ د کوټو غم وکړه چې کوټې ډېرې شي، ځکه انګړ ته ځمکه پاتې نه شوه.
او اوس واوره دې موږ انګړ ته راچوئ؟
دومره واوره نه ده، هسې دې زړه ورته په تنګ دی. پرېږده چې څو ورځې ماشومان لخچکونه پرې وخوري، خواران به چیرته لاړ شي؟
ګوره واوروره، دا یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، د ټول عمر خبره ده. ځان ته دې د واورو اچولو ځای پیدا که، زه دې نور نه پرېږدم چې زموږ انګړ ته واوره واچوي.
خورې په غوسه کېږه مه، دغه سه کال مې هم تاسې پرېږدئ، بل کال ته یې دغه بل ګاونډي انګړ ته وراچوم. که په بامې پرېږدم کوټې څه سېږي؟ لږ خو تاسې هم زړه راباندې خوږ کوي که نه؟
په خپل ځان به دې خپله زړه خوږ کړی و او انګړ به دې پرې ایښی و.
زه خیر دی خورې، اوس سا ور راڅخه شوې ده، تاسې لږ ګزاره راسره وکئ.
موږ ګزاره نه شو کولی چې هر څنګه یې کوي د موږ انګړ ته به واوره نه اچوي.
ښه که داسې وکړم چې د تاسې انګړ ته یې در واچوم او بیا د تاسې له انګړه د باندې کوڅې ته وباسم، څنګه به یې؟
ته نو په همغه خپل خره سپورې او نه تیر نه کته کېږي. همدا اوس لومړی د کوڅې خلک در باندې راخبروم او بیا په اوزه کې عریضه در باندې کوم.
نو دې ته مې مجبوره یې چې په ټول کور دې دعوه وکړم چې د کور نیم قیمت د رشوت ورکم. دا کور دې ما دی، ته په نرمه ژبه پوه نه شوې.
ځه خیر دی، سخت کال یې واچوئ، بیا دې نه پرېږدم.
والی
ځکه چې
کابل ښار د غرو اوسیدونکو ته سړکونه نور جوړوي،
ځکه چې حکومت غواړي په ژمي کې اخمالکونه وخوري او سات تیر کړي.
ولې د انتخاباتو نتایج نه اعلانوي؟
ځکه چې بیا د خلکو د زړه سودا وزي.
ولې د واورې اورېدو په ورځ چارواکي په واورو کې قدم وهي؟
ځکه چې د خلکو باور راشي چې دوی هم د ځمکې موجودات دي.
ولې دومره ډېر مشاوران مقرر شوي دي؟
ځکه چې د ډېرو خلکو خولې بندې وي.
ولې چارواکي په دروغو نه شرمېږي؟
ځکه چې رښتیا کم وایي.
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی وه او برخه اخیستونکي وو هارون کلزاد، صادق فینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، ثنا زرمتی، حیا وریخیل او زلیمام یخیل. کل موږ سره اړیکې نیسئ، نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1421، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.